یو دنا سربند چاره به په سګلی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کی.
د پکتیا د زازیاری بوسیدونکو وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لکبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبله او به ځای کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکو حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډیر زیانونه وختل د کال د مختلف منسونی بادونه د اغوی سره ورته د باران کومې چپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. هغه زراعتي ځمکه به د منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل مخ کې کورونه نو اوس کورونه شروع شول. هغه د سی وی چې 15-30 نفر وسندته مو کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره بس میا خوشحالی خو دی و کی چې نور پروژې اند سی روشي وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کې دوی ټول اړتیاوی نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دی هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقی وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب زازې ولسوالې مربوطا ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د معرب برخه دی یا رغونې انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غږ کوو چې په هره برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک یې د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکو. د انګلستان او هند ترمنس ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی 5مه ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1450 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 340 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزري شي. خو د هند په لوبډله کې چې ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولی، فاست بالران غوره کړی دي. نو که چیرته نن له پیشګوئی سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې د دې وړاندوینه شوې ده، کېدای شي چې دا لوبه یو و نتیجه ترلاسه کړي، یا به هند ګټي او یا به انګلستان. او طبیعي خبره ده له دې دواړو یو، خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ تاړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په شلمه د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. د سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته کدا افغانان مجبور شي نو دوی په بشري حقوقو د سرغړونو لجدي ګواش لکه قضا پرته اعدام او شکنجه د بشريت پر ضد جنایتونه او جنسيتي ځوراوني سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون دیرشم نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیشندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیشندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو استل پایل کړ، خو دا پروسه وروسته لاغه چټکه شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع مې د چارو لکتون کې اسحاق قطمر سره شریکه کړې ده چې پر افغانانو په اقتصادي او اجتماعي اغیز څه وي.
ګوري په پاکستان کې د افغانانو تعداد تقریبا درې نه تر څلور میلیونه پورې کسان دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب و تنظیم دا ډېر مشکله په خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خوانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه درې نه تر څلور میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې دوه درې کالو کې مهاجر شوي دي د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت دغه مهاجرو ته ورکړل شوی وای چې دوی
اتمر صاحب وبخشي. پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استي بیا افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به څو میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې موږ کوم امکانات لرو؟ خپله د نن د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی وباسي، باید دوی خو سفیران لري دننه په افغانستان کې، سفیر لري د افغانستان، سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات هم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاسه ورکړي. د دې مدیریت زما باور داسي دی چې ډېر اسانه کار نه دی، داسې ساده هم نه دی چې سړی کې داسې فکر وکړي چې دا درې میلیونه څلور میلیونه دوی په درې میاشتو کې او شپږ میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کړي.
دغه لانجې چې تاسو وویل مثلا د افغانستان لپاره څه لانجه پیدا کېدای شي ستاسو په باور؟ څاټکل کوي
ګوري د افغانستان لپاره دا لانجه پیدا کېږي چې یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشي، دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنی دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده. یعنی دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري. که د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره دومره تعداد کې کله مهاجر راستنیږي افغانستان ته د دوی ولایاتو ته لیږل، دوی ته یو سرپناه برابرول، دوی ته د کار روزګار برابرول، داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد نه زیات دي. په دې باندې شته درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي، دلته یو بحران انساني بحران رامنځته کېږي. او پاکستان همدا کار ځکه کوي چې دوی غواړي په دغه وسیله باندې په افغان حکومت باندې یو فشار راولي، تر څو چې دوی په اصطلاح دسته پاچه شي او یو مشکل سره.
اتمر صاحب، د پاکستان فشار ته به راشو چې ولې دا غواړي؟ تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم یو لانجه ده، پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه څه ده؟
ګوري، یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه، ځکه چې دوی د دې دپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي، داسې اسناد خواره کړي دي چې ګویا په ځینو نامنیو کې د افغانانو لاس دی، د دغه مهاجرینو لاس دی. یو مسله بل اقتصادي مسله ده، پاکستان دا وایي چې موږ خپله په اقتصادي بحران کې موږ خپله مشکل لرو، درې څلور میلیونه نور بهرني کسان چې دلته دي دا زموږ په اقتصاد باندې بد اغېزه کوي. در حال چې موږ پوهېږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړی، بیا همدغومره د دوی سرمایه‌ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی، دې نه هم باید سړی سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی، سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورنډ خبره دا دیتی او رسمی بنا ورکی رسمی پدی مانا چه دا وطن نور ستاسه نده، دیکی خپلا پاکستانیان حق لری چه چو پاید دلتووسی چو پاید دلتوونوسی، یعنی یاو نو غیر مستقیم سیاسی فشوارم جوی راولی هم دننا پا خوانا.
لیکن دلتا او بخشه دلتا خو دی پاکستان لپاره لانجه نده، یعنی دی پاکستان جنی گتی د خپلو خواهشاتو پا اساس پا نظر که لری چه کدوال باسی، لیکن پاکستان تا مشکل چه ایجاده وی دیده مهاجرونو ایستل؟
پاکستان تا دغا مشکل ایجاده ای چه که دیشی ام دغا مهاجر پا منظمت توگا دی پاکستان نا دیو تقسیم اوقات پا اساس و نیستل شی. گوری پلیس ام دغا استاسه گوری پا اسلام آباد و رول پینڈی و پنور خارنو که پلیس یو لوی لانجه سر اخته ده، تمام رس پا کرونه بانده دوی چاپی ها چی دغا افغانان نیستی، بیاده دی دپاره چې دوی د انتقال دپاره ماده که دوی یو کم تا بیایی، یعنی دغا خپله د پاکستان انرژی امنیت مصروف ساتي. او دا هم خپله پاکستان دپاره یو مشکل ایجادولی شي، سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي. او ګټې لکه چې مخکې ماویلې هغه د ډیورنډ مسله ده، دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوه غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي، یعنی چې دلته تاسې افغانان هېڅ حق نه لرئ، دا زموږ خاوره ده، زموږ هېواد دی، دې کې موږ باید تسلیم شو. پخوا خو داسې همدغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي، دا د دوی خاوره ده، دا افغانانو به همدا خبره کوله چې دا زموږ یو هېواد دی، یو خاوره ده، یو قام دی، یو ژبه دی، موږ دا حق لرو چې په پښتونخوا کې ژوند وکړو. نو ورو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشکویت د افغانانو په دغه برخه کې کم کړي او نړیوال ته وښیي چې دا زموږ تصمیم دی که موږ وغواړو دوی وطن نه ایستیم شو، که موږ وغواړو دوی ته پناهندګي هم ورکولی شو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
طارق وزیر میلمه دی، دی د خوستي هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که راډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار له واره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟
سلام علیکم سر صاحب، تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته پیدا کی چې خوې نه زه په قوم وزیر یم، او د مو د کورنۍ تخلص دی الله خو ځوانان ډېر وخت
وزارت لا وخته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شې دی او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما به تر وګړل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم، کني تر وګړل د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني، نو هغه څه به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په پیر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه کار شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پرې لګیا یې، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چې هر څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپل ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو چارو ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی هم، او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي، بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي؟ پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې ده چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه، ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پوهنځی لولې، نو ټول عمر په همدې شي کې مخ یې، ټول عمر په همدې کې کار کوي. لکه نن د واده په څېر دی، اوس مثلا د واده انتخاب کوي، خو یو شپېته اویا کاله دی له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډېر فکر کوم، مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمایم، کولای شم، نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصېږي، نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شای زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم د غروپهنه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي ما انجینری ته زمو د ادبیاتو ډیر لري کیږم ولې غروپهنه خپل ز فکر کوم چې د ادبیاتو سره ډیر اړیکه لري او ته مخکول شو چې په ادبیاتو کې غروپهنه چې چړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولې یو ځور هم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیمبیت وي نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کوم نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سهان به ما فکر کړی او زه فکر کوم چې ډېر ښه ده ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څنګه هم داسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافی نه وي که څنګه
او نه نه زب خو بیا دلته نه کافی کیږي هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړولې او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زو پالو زو بیا یو څه هغه دی کپا مې سلای وای دی مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خوړل لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي وکړه کړه داسې کې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې وزن شاندي کری سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټیکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولې نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غاړي په پام دي کې کارو کې کری سهای باید وسنجوي مخبره برتون کې څوره ملي ګټه ترې لاس سره وړل شي یغي باندې خپل ژوند سره رسول شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونو کې هم ته کول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو لاته وکي او بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه لیکوالی ته څولې است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او خو به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شیان د انسان هغه دام کوي هم ذوق دی کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند د ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي له یو چا سره څو په هتا کې یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن مستل کوم خو یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ور کوي د خپل کار وخت ور کوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زه هم دا ایله لرم چې مثلا لستل وکم ډیر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دا انسان ته سکون ورکول شي. مثلا کله 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 یو شاعر پختي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي، هم د حمزه بابا ویل چې ستا پاننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کا. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کې؟ خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه رتش کې داغه یو ډول سکون ورکي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه صدقو کې. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. وکړای شم لیکوالي وکړمه یا ژباړه وکړمه. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو دغه راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشتاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصا د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډېر څه خپله نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي، او دا د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تل ولې بل ورځې په بل کې ولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیر تل ولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابه لټون ته ضرورت لري چې یو څه ول ولې ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه ته چې مخ کیږي چې د نړۍ خلک کوي په پانځه انتخابوي، نو تابه دوی تدریس هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک چې غمز باید ور باندې پوي کم، نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري، یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې کړی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی وی پر اوپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولې کونو تمرکز ټول په ار اوپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس د نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر ښه باور دی خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، د یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه بورس کلاس ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یو که خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصتا د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. دو دو ساعت کورس ویغه د مسلم تنگ خوست راغلی د خدک پېښته هم ډیر لوړ دی علی دی لغې سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سان ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم حتی دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر خزه میام سیدا چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزینم ډیر امادوم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه د کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه ویز تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې د ویژه بز کولم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بز کول نه کنه ده دا د طبيعي زه شله کثر ورو مخ خپل مرانه جواب زده ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دیني کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتله کوي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا ورې به وایم دوا درس به یو ور وایم کله چې مې ورځ را روانه د ټول به په کې به یو ځای ولولم کبه د کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او طبعا هغه دی پوتو حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پرته ما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سر کار ملامه غشبي سره شي مثلا فکر ما په مخه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې ترغلته وي اوسکه مسلسل انسان دې علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شیدا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی بهترین لاره ده په برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي او کې بیر تخپل هغه د چلیکلې دی پلیس لایک لري غلطی درکړي ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لارې بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترز دکولې شو کاملاً طبيعي او د ژبې د دکول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نيسي ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا د بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره ژوند کړی په ګوس ما ته اوکینه زمينانه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټون لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اورم اول ورځ کې چې ورته کې نسمه هغه پیرنی و هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت میکوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ابه چې کله په انټون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو له نور ولایتونو راغلي او څنګه پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و مثلا سره 500 د نور قومونو یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ و له ژبه سره او نو به زده کړی ولې زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ستوري ځوانان پیژنم چې سیوادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی په انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتلی هم خوند نه کوي. خو تر میاشتې دو میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخه کړه؟
مخکمه هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چا ته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چا ته تجویز وو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، دا د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ شی هم دومره خوشحالي را نه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې ته یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق دی په موږ سمو چې اوس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو را سره کوو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړو.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو پاره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخکې، که نه یو شی فکر ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست اوو شپږو ولسوالیو ته او مرکز کې، یعنی اوو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست دولس ولسوالیو ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، که نه په کې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا وي چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی، کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورغلی؟
او دغه وروسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسا ده. نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېره ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی و چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر ښه خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخلو کې وخت وانه، بیا په هغه مغورزو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشمیر یې هم معلوم، څومره خلک کتابونه وړل، نو اتمنه پښتنه کو یو ساعت ساتو اوسه ما څه کو چې نه را پیدا کړ چې بل ورسره تم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کرا ته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه د 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاسته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامه احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته 10000 تر 15000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په ما غاڅه کې چې کله بیا یو معمولی بدلونه مینه یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامه احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دا احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو خېز نه آرامې ترسيږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه یې لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده وروسته زړه توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نمخ کیږي کنه خلک یې ولي هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
جانا میں لٹاوا ماں بس گرزا ماں عمري پر